صورت مستقیم نشر خواهد شد و تا دقایق بعد دوباره با شما خواهم پیوست، اما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید.
در ازیت من نه قدر من آوردون که اوزالی بیاز ما سلامونه و من اتبه جشوی ده پدیخ پراونه که په هلمن که ده امنیتی زواکونو ده اپراتیفی مشرط سرگندونی آوری چه وی په پاکستان کې پر طالبانو فشار دی چې هلمند ته لاړ شي او هلته جګړې پراخه کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اجمل تورمان اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بیخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري، او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جینوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په ملګرتوب ترسره کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په غلکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه دوو ولسوالیو د تصفیې لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
موږ خپلې طرحې شورای امنیت لیږلي دي او هغوی هم موږ سره تعهدات کړي دي او فیصله یې کړې ده چې په پنځلسم د حمل پورې به یو لوی عملیات په لار واچوو چې تر څو دغه دوه ولسوالۍ هم په مکمله ډول مخالفینو له شتون څخه پاتې کړي.
خغلی بیدر وایي وسلوال طالبان د بدخشان د تګاب، تیشکان او اورګو ولسوالۍ له زیاتو برخو شړل شوي او دوی یوازې پر ځینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بیخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په چین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي.
اصل ولسوالی سرحدی ولسوالی ده، د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی لوړ پوری مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په چین ولسوالی کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي، وژل شوي دي.
خوګیانو وایي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان قواو پوځي اقدامات دوام ولري. د خبره وړ مشبه هم په چین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان قواو د توپچی ډزې کړي او د دې ډلې څلیرش وسلوالي وشلې دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یولس ملکیانې د قومي مشرانو په منځګړتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیه قمندانې د اپراسیون عامر سید نقیب الله سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه ملکی کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په قفلاتون سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی ول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو په خبره څه موده مخکې هم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو ولسنه ملکیان تختول و چې د ډیرو پیسو چې د ډیر پیسو بدل کې خوش کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د هند مسابقه دا مسابقه د هند په کلکته کې د پنځشنبې په ورځ کیږي. له هند نه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم پوره چمتواله لري.
زمونږ نوبل هم د راتل په اړه لري چې د سبا نن له سره مخامخ کیږي. سریلانکا تر څنګ لکه ساوث افریقا او افغانستان کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبې ترسره کوي او هغه هم مهم لوبې دي. نو افغانستان به ان شاء الله ټول لپاره پوره چمتواله نیسي.
افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اورو مسابقو دویم پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس پر کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، نورو دولت چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کبله ملت ته مبارکي ورکړې ده. په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې تیر ماښام خلکو په ډولونو او اتڼونو سره دغه بریا ونمانځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټنډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رسمي سپورت قهرمان باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ستاروف ته تر دوو دقیقو په لږه موده کې ماته ورکړه. مبارزه د بریا پاړه پرون د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل خپل سیال مې د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمېدو ته مجبور کړل. دغه تخنیکو چې په تاجکستان کې څه موده مخکې زما بل روسي سیال ما په وړاندې کارولی و، زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپله دا بریا مې افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده. مبارزه وویل چې د پرونۍ مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه مسکو کې 2000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2500 افغانان وو. او د میدان وردګ ولایت مقامات وی د کابل کندهار د لارې په دواړو څنډو کې په زرګونه نیالګي کې نول شوې دي. دغه ولایت د والی ویان توریالی همت ازادۍ رادیو ته ویل چې دغه نیالګي د ساتن لپاره ولسونه او دولتي ادارې همکاري کوي. تر اوسه د میدان خال کوتل نیولې تر سره پله سیمې پورې نیالګي کې نول شوې دي. د والی ویان والی خاروالی او ولسی خلک په پام کې لري چې دغه نیالګي په منظم ډول او وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو مستقیمو خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تر سره کیږي. دا خبرې د سولې له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبر اعلان ته وویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوا ته روان شي، خو کچېری اپوزیسیون په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر 40 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نشي. ټاکل شوی دا خبرې د دوشنبه په ورځ وشي. د اسلامي دولت څرګندیز ډله یادایش د هغو خزو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په منځولۍ نیولې د ماشوم د نکي دولت تدابیري لارو چارو کار اخلي. نیویارک ټایمز رسمي راپور ورکړی دایشت لغواړي په دې توګه له هغو خزو په خپلو جنګلیو کې جنسي استفاده وکړي چې د منځ په توګه یې ساتي. دغه رسپانه په خپل پرونی راپور کې د دې ډلې لخوا د پراخو او تنظیم شوو جنسي جرایمو یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز له څه باندې ډیر شو یزیدی خزو سره چې له داعش ډلې تښتیدلي مرکې کړي دي. داعش ډلې د عراق د شمالي برخو د نیول پر مهال په زرګونه یزیدیان ونیول. داعش ډلې وایي یزیدیان د شیطان عبادت کوي. تر دې مخکې ملګر ملتونو پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د زرګونو جونو او خزو د تښتونې او جنسي تیری تور پورې کړی دی. چارواکي وایي د ایتالیا په آل پورونو کې د واورې د خویدن لکوله د سیکی سپور شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکي برف کوچ ګڼل کیږي. د برف کوچ علت روښانه نه ده. او روسي خبردار شي راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل خی ډوب شوی وي. د امریکا سی ان ان تلویزیون پرونه وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات سري ګومان کوي چې خی دغه اوبتل خپل لار ورک کړی. په همدې حال کې یو انلاین خبرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغه قواو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي خی دغه اوبتل ډوب شوی. د خبرونو زیاتوي دا څرګند نه ده چې دا بریدګر اوبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکي. شمالي کوریا هڅه کوي دغه توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته لاغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ اوت ورسید. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ او بهرني خبرونه له ملتیا مومن احکام.
اته بجې او اته دقیقې شوې تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو پراتیفي مشروعي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل شوی.
حتی اول تیز با مسئله همه خالفین باندیو جدی پشار راوست دیری بعضی سیمه تا برلاسه پیدا کوی ترسیو پس پاکستان پدی که ملامت نیی.
ده طالبانو لینکار سراسر ارگوهی ده سولی خبرو تا هیل لری ده بلخوالی وی په ولایت که ده داعش دلی سر اوچت کرده. له بیرنه او پیشو سره د مبارزې وزارت په شینډن کې د طالبانو د خپل منځینی خطو له کبله له بې ځایه شوي او سره مرسته کوي.
چې باید تاسو لاړ شئ او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فامیلونه دي.
د قانون او پټرولیم وزارت شل کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترین استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه.
دغه دی کانکور شفافول لپاره کی څومره دغه خبرې شوې درسنه کې ویل شي دی ان شاء الله ډیر امیدوارم چې خپل خوښ پوندې ته به کامیابی کوم.
دا اوسین نور موضوعات د خبرونه کې وړاندې کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤلوي پاکستان سختريزي وسلوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د هڅې به کوم نتیجه ورنکړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوه او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکرشه هغه غړي پر سخت ریزو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي، حتی حالت په مسله مخالفین باندې جدي فشار راوستي چې تاسو په هغه من جګړې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې خاصتا په یمن کې بعضي سیمه ته برلاسه پیدا کوي تر څو په اسلام باندې موږ داسې وبانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو، موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یو کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅه ګټوري نه دي او افغانان سولې ته تجدي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دولس ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړ چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري، ځکه د دوی مشرتابه له خپل کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیر اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د ګریشولسوالی پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حمله اته څلوېشت ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکي او پنځه افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا تر څنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور واري د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمه غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. د ده په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ښه دوبی په مخ کې دی.
لبل خواد افغانستان د ولسمشر مرستیال ویند وی افغان حکومت له حمله طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله لري. ظفر هاشمی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته ویل افغان حکومت هیله لري چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملی کړي، څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې د خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است که بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه موادو عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزه ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې و. له هغه دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې و. هیله لرو چې هغه عملی شي، سو د سولې خبرو ته لار هوار شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلیو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبري خایي د مارچ د میاشتې له 13 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبري نه دی پیل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکیلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دواری داده چې ایالات متحده امریکا چې په دې مسله شکل دی او چین په دې مسله شکل دی که ایالات متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي او طالبان بیا مجبور دی
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
خلاص دی سیکلن کنه دی پنځه کلن کنه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو او آشنا ژغ رادیو خبرونه د افغانستان په لور شارونو کې په اف ام 100.15 په هم اوریدئ شي. د داعش اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندی ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویش له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تایید کړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور راستولی.
خغلی نور لایویونه جګړه ورسته د زاره او کشندې ولسپلې د هيا کو تونچستیمه د وستاول مخالفو له وجوده پاک کړي. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې خغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی پوړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنگیدل بلکې په دې ولایت کې د داعش ټلې حضور هم تایید کړ. اته محمد نور وویل چې د یاد عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوه افراطي ډلو سره مخامخ ول. خغلی نور د یادو سختري زړلو د هویت پاړه داسې وویل
فکر کوم
چې یاد کسان دوا افراطی ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه لزان سره لګډول د بخ سرپرست ولی وای چې په خورشیدی او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړه ولیده. نو موري زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوی کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او نږدې لستن نورې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطی ډلې په هڅه کې وي تر څو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حمله ترسره کړي. دوی سخت دریځ ډلې وي چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیک دره نام نه کړي. لاغه پس په شولګری او په مزار شریف حمله وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. دا د چې په لومړي ځل د سیمې چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور په خلای کوي خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطی ډلې ته اجازه ورنکړي چې سر پورته کړي او نام نه ایته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختري ډلې د داعش په استازیتوب د خاغلی نور د داو پوړاندې خبرګون نه دی خودلې. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د غازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت وایندوی محیدین نوري ازادي رادیو ته وویل چې دا ماستر پلان د غازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. قاسم سولمل پر راپور لري.
د غازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لاړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورنۍ او بهرنۍ سرچینو څخه تولید شوی غاز په ښه توګه مدیریت شي. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېرې د غازو کنی ذخیره لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپي لوی پروژه لرو. د دې لپاره چې وټوانیزو دا غوډي پروژې شم مدیریت کړو او د غاز څخه بهترینه استفاده واخلو نو نیاز ودی ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسی.
ښاغلی نوریوی د دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکي او مالی برخه کې آسیایي پراختیا بانک او د امریکا پراختیا ادارې مرسته کړې او اجرایي چارې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی 1.5 میلیون متره مکعب ته رسېدلی، چې دا د انرژۍ تر څنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په وروستۍ کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه، څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1.652 تریلیون متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیا ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصادي دغه تقریبا په انرژۍ پرې کچې موږ په افریقا جوړو، موږ غواړو چې موږ خپل کفایت ته ورسېږو، خپل تولید څنګه ولای سو په منځ کې رقابت وکولای شي، نو زموږ لپاره د ریزور ډېر ضرورت ده. نو یکر د ماستر پلان سیدا په دغه حساب په اقتصاد کې پام کاری او کومه کوي.
ښاغلی مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر او بچو دوام کوي. ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسیدلي دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کیږي ورته د کار زمینی هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخی همداراز وویل چې په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په پام کې دي. په دې اړه نجس اپې راپور لري.
په اروپای هیوادونو کې د 250 زرو افغان کډوالو حضور او د دوی د نمنلو غوښونه افغانستان لستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپای هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسیدلي چې لمخې به د یو شمیر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمی بلخی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضر دي، خو لرډیرو هڅو وروسته دغه هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کړیم با کشورای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لمړی کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي، د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي، په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په بو کې ډوب شوې دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي ترڅو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوي له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې له کابل څخه یو ټیم د هرات شندن ولسوالۍ ته د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څیړلو او له هغوی سره د مرستو په هدف دې ولایت ته تللی دی. وایس پرمک پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د بې ځایه شویو کورنیو دقیق شمیر تر اوسه څرګند نه دی. د هرات په شندن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمیر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاخل برمک سره مرکه کړې او په سر کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت او د هغوی سره د مرستو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په دشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځایه شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل بیا هغه معلومات چې ولسوال صاحب موږ سره او زموږ همکار سره شریکې د پیرات کې یو لږ هغه د مبالغه مېز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فاملونه دي، کېدای شي څلوسه فامل دي، پنځوسه فامل دي. متو اوس زه نشم کولای چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
کېدای شي وایي چې دغه ټیم څه وخت لیږي د هرات شینډان ولسوالۍ د کاروال په باره کې، او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شندن ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لاس دقیقې کې د نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړم په هرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شندن ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړي چې په دې خاطر وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندن ته نږدې ده، په لاس دقیقې کې شندن مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کوي کومکله چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او هغه کیدای شي چې دوی پول نقد خلک الته ضرورت ولري بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
د نن ورځې د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې څه فکر کوي چې نوی المریش کال به د تیر کال په شان خنړی وي او که تاسو سولې ته هیله لري؟ د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم تیر میلادی کال د افغانستان لپاره په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خنړی کال و. په تیر بیا ملکی افغانانو ته د نوی المریز کال چې په څو ورځو کې پیلېږي په اړه څه اټکل کوي چې خصوصا راتلونکی پسرلی او دوبی به خنړی وي، او که فکر کوي چې سولې ته هیله شته؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلانې وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله په روان المریز کال کې تر شپېتو زیاتو ښځو شکایتونه ورته کریدی. له کونړ د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیله میرمن توراج وای سږ کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی، او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغه ویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو خزو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ خزو چارو ریاست کې د حقوق مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د خزو د حقوقو په اړه د عامه پوهاونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړې، خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې مونږ ډېر قضیې لري، اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی. علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمیر خزی په دې پوشی وچی کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د خزو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس خزی پیشوي چې د خزو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د مونږ چې ولسوالۍ له زه ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو، نو په اساس باندې ښوونځي کوم مشکلو ته بیخیږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
خزی وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کیږي. د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډېرې غوړېوادي کیږي، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو خزی د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړې او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تر شی به ورسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. هله لرو چې ټلیفون براوکه د افغان بسیم 813 میره سر لوسه په یاد لري. لدی طریقه هم کول شي چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. خو اوس به اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري امغان او ورتج ولسوالۍ له دولت ضد ولسوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې داش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي ولس ملکیان د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفو له منګولو خلاص کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د سوریه حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب تر سره کیږي. د اسلامي دولت څخه د ریزې ډله یادایش ده او ښځو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په منځولۍ نیولي د ماشوم د نه کېدو له تدابیري لارو چارو کار اخلي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکي سپورټ شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبدل ورک شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را و برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساران و همکاری تکنیکی یاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد اخیراً سال 2015 را برای افغانستان یک سال مرگبار دانست. در این سال در مقایسه با گذشته تعداد قربانیان غیر نظامی به صورت سرسام‌آور افزایش داشته. 1394 و 2015 در افغانستان چنین بوده. از سوی دیگر تلاش‌های صلح هم در افغانستان در جریان سال 1394 جریان دارد و سرعت بیشتر گرفته. در آستانه آمدن سال 1395 شمسی شما سال آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا جنگ‌ها به صلح خواهد رسید؟ همی است موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل، د نوی کال د را نږدې دی او عموما د هوا له تودېدو سره جګړې هم تودې شي. تیر کال خو ډېر خونړی کال و او ویل شوي دي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و، ځکه چې په دې کال تر بل هر کال زیات افغانان ووژل شول. تاسې څه فکر کوئ چې راتلونکی کال به تر تیر کال هم بهتره وي او که هیله لري چې سوله به وغوړېږي؟ د سولې هیلې شته، ځکه چې په وروستیو کې د سولې لپاره یو لړ مهم ګامونه هم پورته شول، سره له دې چې په وروستیو کې بیرته خلک یو څه ناامیده شول، لیکن بیا هم ځینې خلک امید لري او البته ځینې خلک دا امید دي. تاسو څه فکر کوئ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ؟ په 0993 او یا هم 0923 255 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. که د افغان بی سیم سیم کارت لري 813 شمیره په یاد لري، او که سکایپ او انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi یا radio.azadi.
بله، میتونین برای ما از همی طریقا تماس بگیرین در از طریق تلفن، از طریق اسکایپ و همچنان پیام های کوتاه بر ما و در یو پشتو بفرستین. پیام هایتان را به خانش میگیریم در صورتی که در مورد موضوع برنامه باشه. شما را زیاد از شنونده های ما که پیام های تبریکی به خاطر پیروزی کرکت میفرستن، متاسفانه در این برنامه نمیتونیم به خانش بگیریم و در برنامه های امروز رادیو آزادی پیام ها را خواهید شنید. اما در مورد موضوع برنامه هر پیامی که دارین لطفا واضح بر ما بنویسین، حتما این پیام ها را میخوانیم. بریم به شنونده اول ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی.
و علیکم السلام.
جناب کاروان صاحب تاسو محترم ځای نایني صاحب تاسو د آزادۍ راډیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسه مدني صاحب.
سلام د سلام څخه وروسته واقعا چې جناب کاروان صاحب څه مشتاق یادونه کول هغه تیر کال خو ډېر زیات خوناله کال و د افغانستان لپاره د افغانستان پولیسونو لپاره یو ناهیلي کال و چې متاسفانه ډېر افغانان بې ګناه ووژل شو او د افغانستان اولس چې کوم هیله وه تقریبا تاسو غره دا څنګه ښکلا کېږي چې افغانستان کې جنگونه روانه ده او د خلکو همیشه دا اراده وي چې افغانستان کې یو پایدار صلح راشي. متاسفانه دا هیله چې دي په عمل باندې نه بدلېږي، دا ځکه چې هغه خلک چې دا صلح لپاره هڅه کوي هغه دریس متاسفانه اخلاصانه دریس نه دي، هغه یوازې خپل ګټې لپاره هڅه کوي. دغه مثبت نتیجې ته موږ هیله من یو او انشاءالله تعالی موږ مجبور شو دغه نوی کال راتګ سره ځکه چې وخت په دوه سره حالات غیریږي او دغه نوی کال به انشاءالله د امن کال وي او موږ دغه ټول وښکلو خواونه هیله کوو چې هغه څوک چې دغه جنګ باندې مختدي او په دې جنګ ملوث وي هغه باید الله عزت احکام ته باید په پام کې نیولو سره د خلکو دغه بد هغه ژوند ته په پام سره باید هغه صلح ته لبیک وایي. اصلا جنګ ته ضرورت نشته، الله رب العزت هم په دغه جنګ سره کرکه لري او خلک هم کرکه لري، مسلمان دي چې جنګ باید ترسره شي. زموږ دا پیغام دا چې باید دغه نوی کال راتګ سره باید په افغانستان کې یو پایدار صلح راشي ترڅو افغانستان پرمختګ په لور روان شي او خلکو ژوند چې دي په ښه انداز سره باید خلک خپل ژوند ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت سلامت باشین صاحب، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جاوید نعیمی سلام پر تاسی باندې پسمت پروان صاحب باندې او کتون اوریدونکو باندې هر مو پخیش.
سلامت اوسید تکین صاحب.
مهربانی.
ډیره زیاته مننه اسمت پروان صاحب، موږ در لاسو ته پر وی کال کې واکان ستونزې درلودلې. افغانستان یو عادي د انا د کابل څخه نه بلکې افغانستان کې تر ډیره پر ډیره کې نه خالي ساده ستونزې او ځوانان د بیکاری سره مخامخ و. یقینا په افغانستان کې موجوده ستونزې سره افغانستان د ستونزو سره مخ دی، خو زه بیا امید ګالرم چې کله افغانستان د ټولنې هر طبقه خلک هغه که ځوانان خصوصا واوسي دغه اوسني بحراني وضعیت ته خلاصون دپاره به خپل لستون راونغاړو. زه فکر کوم چې ستونزې به حل وي. پوري موږ نن په ټولنه کې ځوانان یو یو ډېر رغنده رول لوبولی شو. موږ کولی شو چې د ټولنې وضعیت افرادو ته کښېنو، د ټولنې د زیاتو خلکو سره کښېنو، اساسا خپل مسؤلیت په یو ټولنیز برخه کې احساس کړو او د هرې ستونزې د حل لپاره د حل لار شته. داسې نه شته چې یوې ستونزه د ویل بیا د حل لاره نه وي ورته. نو افغانستان زه د افغانستان راتلونکی په روښنایي کې وینم. افغانستان انشاءالله د پرمختګ او د ثبات خواته ځي، امید بلرو، خو موږ همکاري سره وکړو، په خپل لاسونه سره ورکړو، د ملک د ثبات لپاره، د ملک د پرمختګ لپاره موږ لاس یو. موږ ته نور بل څوک ملک نه شي را جوړولی. نو په دې اساس باندې موږ ځوانان رغنده وظیفه لرو د خپل ملک د ثبات، د پرمختګ او ټولو راتلونکو هغو مسایلو کې چې ملک د نجات لپاره یو خواته دی د پرمختګ
خواته په ګډه به همکاري سره. تکین صاحب چې له کندهار څخه یې ټلیفون راکړی و، تکین صاحب دې زابل اوسېدونکی دی او همېشه کندهار له موږ سره تماس نیسي. د ټلیفون شمیرې نعیمي صاحب یو ځل تاسو هم که ورته اعلان کړئ.
بله، میتونین بر ما همې حال زنګ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0708-222-755 اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین به آدرس رادیو نقطه آزادی رادیو دات آزادی با ما تماس بگیرین. یک شنونده هم هستن. بله،
در سکایپ لطریقه.
بله بله، از طریق سکایپ.
بل اوریدون کرده. مهربانی. و علیکم السلام.
مهربانی سید
روجان خیلی جوره.
سلامت و سید مهربانی کوی
در کابل نمالی کنوری روجان زد تاقا در وضعیت پیساب زد ایوا پختن لارم آخو در دی پختن جواب در شرمانی ورکی آیا پاکستان جی پای راشو ده کله مې د افغانستان سره دوستي کړې بغیر له دښمنانو. دا د سولې خبرې داسې بې نتیجې خبرې دي کچی تا پاکستان یو وخت دوستی کړی وی او بیا به می وږی بیا به می وږی نو بس داغه نه مونږ د دوستی امید نه لرو کپتان دا خبرې داغه دی اس هغه هم ته نه وایي
صحیح مننه تاسو امیدوارانه وی بل اوریدون کله روزن معرفي کې یا ازادي رادیو
بفرمایئ سلام
علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت اوسئ مهربانی مهربانی صاحب نه تاسو خپل موقعیت بدل کړئ دوباره ټلیفون وکړئ اواز مو واسینو بل اوردون که لرو فکر کنم نه ایمی سیب دی
سکایپ هستن بله بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
سلام
و علیکم السلام حلیم سیبی است لکه چی آواز خو من
مرسیم جوانده واسی سروان سیب تاس استاس طول اوردون که تخبل لیگ احترامات رو رانده کنم
سلامت
ما شخصی نظر ده موضوع پاره داده اوزو پا ده نظر او واقیده ما که امریکا او پاکستان وغواړي آینده کال کې وسوله راشي او که ونه غواړي جنګ وي د دې پیشبیني امریکا او پاکستان کولی ځکه چې دا جنګ هموغوی روان کړی دی وطن کې د افغانانو د دې پیشبیني اصلا کولی نه شي امیدوار خو یو خو زموږ امیدونه هغوی پورې تړلي دي خدای
سلامت
تشکر سلامت باشین سروان صاحب یک چند پیام اگر موافق باشین بخوانیم که پیام های شنونده ها خیلی زیاد هستند بخش الله خان ارمانی یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه هلمند نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح در افغانستان برقرار شود و گفتند که تمام جنگجویان طالبان در هلمند پاکستانی هستند. خیلی زیاد هم این اظهاراتشان به موضوع برنامه ما ارتباط هم نداشت. خب تشکر از ایشان آمده. جاوید از قندهار نوشته کرده که از تمام افغانها خواهش میکنم که سال نو را به فال نیک بگیرند و یک سال پر از خوشی باشه. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که سال نو امیدوار هستند که سال نو بهتر از سال گذشته باشه. تشکر از ایشان آمده هم.
در تلفن لاری به هم اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب.
مهربانی.
شنونده عزیز صحبت
کنید. وعلیکم السلام.
مهربانیم.
سلام تقول سلامون تست و نیمی ست طول و آزیز.
سلام تو سه عجی سه بزیمی مهربانی.
مهربانی شد.
سلام تب نامیدی نامید شیطان ده. خدای تو امید رو چی پنیوی کل که اف افغانستان که یو داشت سول برقرار شید. د افغانستان هر وګړی خپل ورور وګړي او ټول افغانان سره راټول شي په یوه ټغر باندې کښېني او د خپل وطن د آبادۍ لپاره خدمت وکړي. تېر کال خو مو ډېر خونړی کال تېر کړی، ډېر شهیدان مو ورکړل او د افغانستان هغه ملکي خلکو ته ډېر زیات تلفات واوته، تر نظامیانو ملکیانو ته ډېر تلفات واوته او ډېر اسیب پذیره چې وه ټوله ملکي خلک وه. نو له پا خدای نه دغه امید لرو چې نوی کال مو د یو سولې او د افغانستان د پیشرفت او آبادۍ یو کال وي. دغه ما یو دعا وه سروان
صاحب، ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
خبری وکړئ صاحب. وعلیکم السلام. مهربانی کوئی سیب
تا تو ملیانی کنید و سلامون آگایم بخواهر اینگی دارد این بکر افغانستان بر بختور شد و غالان تا در گرد کور مزانی برادر شد و پاکستان نیز کرده در این بکنید با افغانستان که امن ناوزی پاکستان همیشه تا افغانستان که لسوانی که همیشه افغانستان در گرد نروی در غالان کور که سرجور که در تل تار اتفاقی گرد افغانستان در اولی افغانان مشران دو دوائی مجیدی دی پختل فرسان تر یو زیکی لی پختل کور دی پختل جور چی زلط دی داخلی نیکی دی پختل ویدیت بدا وطن جور چی تر تو چی دی یو اتفاق یو اتحاد ویشی تر آغو پر بدا وطن هم دستی گرنوری افغانان هم دستی حالی خود مشران هم داخلی کی گی چی پختل لبانی خپل یو زیشی اختل وطن جور چی اختل وطن که امن ناولی بل چک دی وطن شی جور اولو.
سلام و توسعی کردی ودان بل اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما در غزنی ولایت. بله
استاد، خبری آوری؟
بله.
در غزنی ولایت گیلان ولسوالی
درست
دل د لمنې به خزيات چې باید ملي اردو او د غزر تر زره پوسې را ولې
خیر تاسو موضوع موزه د دوه چې د پدې راتون کې پسرلی او دوبي کې یا وړي کې څومره هله لري چې سول بشي او جنگ بنټی شي او کنه فکر کوي چې نه جګړه بنور هم زیات شي
نن نه سود چې خو دا څه پرمن دی سود نه کې دا د تلخ پر وخت درته کښنه کښنه ارکان کېده دغه تاسو کوم په نه دغه سکلام سره د دوه شکل او چې کلوال او خلک ټول کروندې ستل دي تد به ځان کې مو بیا سخت نه پازاب یو بای زړه تر زړه پوسی راول
صحیح مننه نه چې ټلیفون مو کو د سکایپ لاري او اوردون کلر
مو فرمان صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم بشیر احمد کندهار څخه خبرې کوم
مهرباني کوي بشیر احمد صاحب
سولی پاړه خبره ده
د خبره خیر در شده چې تاسو یاد کړئ او ځل بیا بیم تکرار کو موضوع اوریدونکو ته موضوع دا ده چې تیر کال خو ډیر خنړی کال او راتلونکي کال ته څومره هیله لري چې خنړی بنوي او سوله به وشي او کنه فکر کوي چې هیله نه لري او فکر کوي چې راتلونکي کال راتلونکي پسرلی او دوبه به لا خنړی وي
هیله خو ډیر دي کچیر دی یو غوړ سوله وسی سوله کیږي او کنه وغواړي سوله نه کیږي
دا خو معلومه خبره ده که وغواړي کیږي که نه وغواړي نه کیږي لیکن ستاسو اټکل سره
موږ اټکل خدا دی چې په افغانستان کې دا جنگ چې دی خود سرانه جنگ نه دی ځکه یو خپل سوی جنگ دی
بله
بله صاحب بله بله ستاسو خبري اورو هم دومره پیغامو سلامت اوسه کور دی ودان سلامت اوسه
تشکر از شنونده و تمام شنونده هایی که تا حالا با ما تماس گرفتن داریم یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی صاحب
سلام صاحب من نظر دارم پر موضوع باندې اول خود از همیر تمعریفی کنم گلاله مشانیم به روزدان چخه
میره بانی کنیم
هم داشتیم هم دارم که در کارون اول مختروانی لکه اوز که مثلا جگره سر پر سروانه در یعنی تدیر اطلاع هم دو نزور خیصه بی نظمات نظر پرکان به آن در کابل پر دروازه کیه یعنی او دوم را اختل در عدیو غمو خودم شان عدیو سکمشت دیر سخت باز عدیو
بله تاسی لکم زین خبری کوئی ورزل بیا وست
لا
اورزغان څخه لا اورزغان څخه سیده ډیره زیاته مننه چې
تشکر سلامت باشین
اوم ویل څه پیغامونه به
وله ولی خیلی پیام ها زیاد هستن او تقریبا در هر لحظه ده ها پیام بر ما میرسن از طرف شنونده ها اول سارون صاحب از یک شنونده ما که به نام عبدالباری از ولایت هرات گفتن چرا پیام مرا نخواندین پیامتان را دوباره بفرستین دوست عزیز بر ما نرسیده یک شنونده فاطمه حقجو از ولایت دایکندی نوشته کرده که نشست های صلح بی نتیجه خواهد ماند مخالفان مسئله دولت تحت نام صلح مردم افغانستان را اخفال و سرگرم ساختند و تا خود را برای نبردهای بهاری آماده بسازند البته شنونده ما امیدوار نیستند که سال آینده آرامتر خواهد بود محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که سال آینده خوب است بر افغانستان و یک سال پر از صلح خواهد بود و گفتن به صلح خوشبین هستند حضرت الله نوشته کرده که امسال نسبت به هر سال دیگر جنگ ها در افغانستان زیاد بود اشارهشان به سال 1394 است عبدالله از بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در سال گذشته تنها گفتن در ولسوالی بالامرغاب مردم ملکی تلفات خیلی زیاد دادند و در نتیجه جنگ میان دو قوم اینا گفتن 49 نفر کشته شدند
عبدالله خوگانی لکندهار لیکلی وی بعد ولسمشر حق طالبانو تا اعلان وکلی چه جنگ نکوی چه کده بیرت افغانستان تراوری پاکستانی مجبوروی چه جنگ تولاشی که جنگ تا نزی پاکستانی پا مرمی ولی او ختموی البته بیا هم وایم چې د موضوع په ارتباط پیغام را لیکي او هم درس د ټلیفون لاري تماس را سره نیسي او نظر څرګندوي هغه دا چې تاسو راتلونکي کال ته خوشبینه یاست او کنه فکر کوئ چې لا به خنړی کال وي اسد الله سعید د هلمند څخه لیکلی وایي زما نظر دا چې را روان کال به نور هم خنړی وي ځکه چې په پسرلی د پسرلی لرنجد کېدو سره د سولې خبرې ناکامې شوی دی او زموږ نور سولې ته هیله نشته یو بل اوریدون کې بصیر احمد لزابل لیکلی وای فکر نکوم چې سوله جراشی کچیره سوله راتلی نو په اول ناستی کې براغلی وای
دوی د څلور اړخیز غونډې ته اشاره ده. بل اوریدونکو سیلاب حاجی سیلاب له کابل لیکلی دی وای ک جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره یو شی لکه د کرکټ ډله دغه د مرګونو مسؤل دی دوی نو نه پېژم چې دای په څه حساب لیکلی دی. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی وای راتلونکی کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي، سوله ییز کال به وي. محمد ایوب مری له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلی وای پوره ډاډمن یم چې راتلونکی کال به د خوښۍ او سولې کال وي. او حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلی کچیرې د روان کال په وروستیو کې سوله تطبیق شو نو موږ هیله لرو چې همداسې به ومشي، نو امید چې راتلونکی کال د سولې کال وي نه د بدمرغۍ او وینې تویده.
حالا شنونده را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی له رادیو نه وڅلری شي د تلفن له لارې خبري وکړئ لطفا.
مهربانی صاحب
نه بخشی از خاطر سولا گف میزنی.
به خاطر سال 1395 که سال 1395 را که چند روز بعد آغاز خواهد شد هفته آینده، شما چقدر خوشبین هستین به سول؟
متأسفانه رادیو لوړه ده.
لطفا از رادیو فاصله بگیرین سیب و بعد از او صحبت کنین. نه تماس از این آقاد
او علتم داو چه آواز زمونگ ناوریدو کده چه رادیو لوڑه وی او دای دی رادیو للاری خبری که تلفون او دی رادیو آواز پا منس که فاصله وی، نو دا سبب شی چه گادی وڑی شی خبری او تلفونیم دا سقطه شی. بلا رو دور که لروزان معرفی که یه آزادی رادیو
بفرمان سیب رادیو آزادیست.
بله محترم سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ستاسو درنو همکار ته او داشان درنو اوریدونکو ته د تاوده سلامونه وړاندې کوم.
سلام
دښمن د کندهار ولایت نه تاسو سره پاډی کښیم.
مهرباني کوئ صاحب.
بله لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده د سولې په اړه باندې د سولې خبرې لکه څنګه چې وسولې، خو زما فکر او زما نظر دا دی چې څوک چې سولې ته تمه لري دا کوم دي څوک بالکل نه کوي، دا یعنی د سولې څخه دي لاسونه ډکواله باندې پریوي، ځکه دا سوله هیڅ وخت ممکنه نه ده. دا د اور او د اوبو جمع کېدل دي، هیڅ امکان نه لري د سولې، هیڅ امکان نشته.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو، نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی صاحب.
عبد خرفاد النهار ما خبرکم.
شکوی مهربانی.
اوسنی حالات کې زما خپل نظر دار چې موږ ته خارجيان او په اسلام خصوصا پاکستان په یو صورت کې څول نشي راوړي نه راوړي، هغه ډیر غټ مقاصد دي. زما خپل وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس او مرکزی حکومت ته دار چې یو د ټول افغانستان علما راوړي او هغه د اوسني حالاتو باندې د اوسني جنګ له فتوا صادر کړي. مثلا طالبان په وخت کې تقریبا هغه وخت کې درې زره علما جمع شو په کابل کې، یو فتوا صادر کړه چې د ایران باندې کې نو سره جنګ جواز لري او څو ورځې په منورې ختم کړي. درې زره علما د افغانستان د ګوښ راشي کابل ته، په کابل کې اوسني جنګ باندې یو فتوا صادر کړي. جنګ څنګه دی؟ دا روا دی که ناروا دی؟
په دې برخه کې خو د ټاکل شوې چې د افغانستان او پاکستان دینی علما سره راټول شي او په جنگ په ارتباط فتوا صادره کړي، لیکن دا وشه دا هم بیل موضوع ده چې څنګه وشي او څنګه وشي. دا بیل موضوع ده فعلا دغه وضعیت په کتو څومره هیله لري چې سوله به راشي او که فکر کوي چې دا کال به تر تیر کال هم بهتره وي.
او وسنی حالات سره ګوري او د حرکتونو د خپل غوانډیو له پاکستانانو ګوري، ځکه چې کوم چې الله رب العالمین څخه کوي خدمت په نظر باندې وسنی حالات په پاکستان باندې، یعنی څه مشکل را غوانډیو خصوصا پاکستان نه غوړي چې افغانستان کې سوله راشي. کراتله نو به د سره صداقت کوي د حالات د دې چې دا کوم جنگل شروع کړي دی وځه وړ روان دي چې د شنور مجنګ ته دامه ورکړي وړي تر او کوي. خپل به د افغانستان خلک تسلیم ونيسي، د افغانستان مشران ټول راغونډي او د افغانستان څنګه متنفذین او تسلیمي مخالفین د زیور نه کې پاره ولسوالۍ کې د ولایت په سطحه باندې خلک شوراګانې جوړې کړي، د ولایتي شوراګانې بیا په مرکز کې د یو قوي متنفذین شورا جوړې شو، فیصله وکړي د مخالفین ته زیان ورکړو. یو ګروپ په خپل هغه فشار راځي، انشاء الله
درست
دا د دې د
ډیره مننه، سلامت باشین.
سلامت باشین. چند شنونده را که پیامشان به خانش بگیریم که فرستادن. عبدالباری از ولایت هرات گفتن صلح آرزوی ماست و انشاءالله می آیم. یک شنونده دیگر ما که نام خود را هم ننوشتن گفتن سال 1394 سال خونین بود و به نظر ما وقت میتونیم شاهد صلح باشیم که ما صادق باشیم و هیچ وقت نمیتونیم صلح را از طریق پاکستان به دست بیاوریم. سال 1395 را گفتن به فال نیک میگیریم. و محمد قاسم زوا که پیشتر هم پیام فرستاده بودن از ولایت هلمند نوشته کرده که سال نو خوب خواهد بود و خصوصا بر مردم هلمند به خاطر گفتن جبار قهرمان مسئول عملیات در ولایت هلمند گفته که به این ولایت صلح خواهد آورد.
ده هلمند لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی وای زما په نظر جرلس او پنځنیویم کال به ډیر خطرناک کال وي ځکه طالبان او دولت دواړه ورس په ورس د درنو وسلو څخه کار اخلي چې دا کار د ملکی تلفاتو سبب کیږي. نصر احمد هم له هلمند البته له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی وای زما نظر داره چې پاکستان نه غواړي چې سوله وشي نو منظور یې داره چې دوی او هلمند نه دي. افضلی او بخشی فضلی لکندهار لیکلی دی وای نوی کال انشالله ډیر شکال دی، شکال بوی سشکال که خدای کول سول رازی. و سم دی تلیفون لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و آقای مرزبان.
بله سب
بشترین صدا مرا.
بله آقای مرزبان نیستن. بفرمایید سب.
سلامت باشید. سلامت باشید. خوبی زیبایتان بخیر باشد. سلام خدمت شما، خدمت آقای ساروان و خدمت آقای نایمی سیفم. خدمت شما سلام.
سلامت باشید.
خاری عبدالعهد ابراهیم هست.
بفرمان باشید.
از تخار و نسوالی اجتماعات گرفتیم سیف. من یک نظر داشتم آقای نایمی سیف مترم آقای.
بفرمان سیف.
خواهی جا سیما داشتم.
میربانی کنین سیف.
بله. نظر من قسمی سه جناب عالی که چرا ما و شما این مردم افغانستان دور از ما و شما رسانه ها باشد همین روشن فکرهای ما یا مدر سیاسون ما چرا نمیتونن نتیجه گیری کنن از این اصل ملای غربی ها که کل کرونا حرکت میکنن؟ وقتی که امریکا پیشنیاد میکنه که مثلا پیشبینی میکنه که سال 1395 مثلا در افغانستان خونین ترین سال میباشه یا مثلا 94 خونین ترین سال بودی، خب با همه وعیداز 95 که پیشبینی میکنن، چرا ما و شما نمیدانیم از زمین در حقیقت امنا سیاست دادن بیتامن؟ چرا نمیدانن نتیجه بگیرن؟ این حالی وقتی اینا پیشبینی میکنن که در 95 سال خونی نست، پس اونا ما و شما باید نتیجه بگیریم که اینمی خودش سبب دام دادن جنگ در افغانستان است. چون اونا میفهمن که این ظلم ها جنگ در افغانستان چقدر شدت میبخشیم، چقدر در فعالیت و مخالفین مسئله دولت ما افزود میکنیم. از اون خاطر اونایی پیشبینی را بگم قسمی که در همین کار خود چند دست داشته باشه همیتون میشنده این میکنند در این سه دزرگوار.
بله سب.
او چرا ما شما همین وقتی که گفت در سیاست باشه و گفت در روشن فکری باشه همون سیاست غربی ها هم بازی میکنه، همون سیاست رهبرای ما هم بازی میکنه، چرا ما شما نمیتونیم که یک سال سرنوشت یک سال پیشتر سرنوشت اروپا را ما شما اعلان کنیم، بگیم که مثلا در سال 13 مثلا در سال 2018 2017 در اروپا یک واقعه رخ میده، چرا ما نمیتونیم که همی تشنیات داشته باشیم؟ متاسفانه از این نقطه ما شما خیلی ضعیف هستیم، حرکات خیلی بسیار زیاد روشن است، رفتار بسیار زیاد روشن است، عمل در چی نیست؟ عمل نیست برادر محترم، این که کاملا واضح و روشن است. خواهیش ما از شما ایست آقای نعیمی که برای ما شنونده ها اجازه میتونی که یکان در این برنامه خواهی رضا برنامه برای شنونده ها بده و میکروفون شما برنامه ما بده، برادر محترم میشه که برای شنونده ها اجازه داده شوه یکان موضوعی که کسی شنونده که میخواه انتخاب بکنن، اگه اجازه داده شوه یکان نظرها یکان موضوعات شنونده ها انتخاب بکنن
حتماً
روش بحث شوه.
چرا نه؟
جی خوب داره و بله
سیوا. چرا نه چرا نه، حتما موضوعاتی که تمامش به افغانستان مربوط میشه بدون شک ما نظریات شما را میگیریم. شما میتونین به پیامگیر ما پیامتان را بگذارین. در داخل افغانستان شماره ما هست، اگر یادداشت بکنین 07084620 07084620 میتونین موضوع برنامه را بگوین و یا هم از طریق فیسبوک و تویتر برای ما بنویسین، هر پیامی که دارین انشالله که ما نظرات شما را در نظر خواهیم گرفت.
یعنی که اوریدون که غواری چی په کوم موضوع چی دوی غواری چی په هغه باندې په میکروفون ستاسو خبرونه کې بحث وکولی شي، چې پامدیش میری چې اوس نیمی صاحب درته اعلان کړه لمر سره تماس ونیسئ، خپل پیغام ثبت کړئ، موږ به ستاسو موضوع له نور اوریدونکو سره شریک کو په میکروفون ستاسو خبرونه کې به د نور اوریدونکو نظر پرې وغواړو. اوس هم د سکایپ لاري اوریدونکو
تماس از اینا قطع شده، اما یک دقیقه فرصت داریم اگر شنونده ما کم زودتر صحبت بکنن وقت نش خبر ها میرسه. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی لطفا یو څه شر. و علیکم السلام. مهربانی کوي یو څه شر چی وخت کم دی؟
بسم الله عبدالله در غزی و علیه سر پاسی رو تماس کیم.
مهربانی کوئی عبدالله صاحب، چنگه تس خوش بینه هستی دی کالتا و کنه فکر کوئی چه جگره به نورم زیاده شیم؟
بس نخنو بس دیده اگر کار ندی بس نو که در افغانستان حکومت در شبانی حکومت که اگر کم شرایط اگر شرعی احکان که بسر او منل اخوازم شان قرن که بسر او منل در اصول اوز کنه نوخ مجاهدین بس دامنه چی سربازان دی نوراتینو یا خودم که چیزی زمان ور کیه بله وان استان خود بانیم دا غرق او متی باشیم دو یا پاچه دکمه بانی خطا
نداشته. من نه ل پیغامونو لی تیرشه صرف خپل نظر سرگم که لطول آوردن که من دویی چه تردد دم پری تلفنون و وقت لو نظرونه سرگم کل ل خبرونو ورسته بیا هم به همدی موضوع استاسو نظرونه تا منتظریو هم دارست افغان بیسی مات سوا تلاش می رپیاد لری ل دی طریق هم کوالشی چه ل مشترا تماسونی سیاو که چرت تا تاسی خواری چه پکوم موضوع بانی پر راتلون که ونی که دی میکروفون استاسو خبرونی که باسو کو کوالشی پس